اوکې د کاغذ لمخې لوستل یعنی د کتاب لمخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان به وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویلولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي، کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیک نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي. دا یوه خبره. بله خبره چې هر دقیقه وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي، او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي. دې سره د اوښکې بهیږي او کسی ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په نه فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو دا شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري، ته کولی شې په هغو مسایلو چې پوه نه شې هغه حل کې، یعنی په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي، نور خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي، څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته را
دا خبره صحیح ده، خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي، فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کې، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کې بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو وار وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي، کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څه شیانو ته باید پام وکړي؟ یو داسې دي کېني چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار نه شي، یعنی دا ډول لګوي تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي، په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي، هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي، مخه یې بلې خوا ته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده. نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډېره برخه مو ورپورې تړل کېږي، نو ښه دا ده چې په سم ډول یې وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولی شي. د بیلګې په ډول لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي په یو داسې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمد زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی تر 300 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وای، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نور شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په هغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغوی مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ و غواړي چې خپل ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکي، موبایل په لاس کې ورکي، نو دا خدایوي خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي. هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکي ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کېږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکي ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي. چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکول سي د دې لپاره که چیرته لیري د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د دا احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې ته ډېر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلې سی. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شې دي، دا شې تشخیص. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زباید د څخه کار نه خلمه او دې ته دا موضوع تشریح سوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وکنه چې غوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي دا غوی پام لګدي خواته هم راوړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یو برخه دغه هم د سدې څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره د فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سي ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنقید ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی سدي پر دې شی وو پوهاول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 د ز فرزند له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزند په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم، مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوع تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زبیان تکرارم پیل له دې ځای څخه د سي کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دې ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوه شو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدنه خارجيږي. ښوونکی به دا هم راته ووایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکاره او مضر مواد تولیدیږي، د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم ښه فعالیت وکړي، باید دغه بیکاره او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیا غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکاره مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجره د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوی او جذب سوی غذا چې د اوغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم، کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچوو، دی دود کوي، دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی، دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې دلته کاربن ډای اکساید وسیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دي، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي، اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو، پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو، پښتورګي دوه دانې یا یوه جوړه دي چې بیا هم ما وویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یا د غوړو په واسطه باندې پوشل شوی دی، د اوغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري، رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ بنسواري، او لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز، پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي، او مثانې ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی، اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانې ته، مثانه خپله یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسونه ده، د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري، د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتیږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا، مثانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه یې دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت، پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي، په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل د داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، د لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نشته دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي، بیا نو تر سوټیو بو تیریږي، تر سوټیو بو چې تیر سوله د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکار ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې، بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي، او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل، زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم. کله چې وین ودی ساحه ته راوړس ول یا اولنی ټیوب ته راوړس ول ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي کله چې ودی ټیوب ته راتاس ول بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه د پدې ځای کې کندونه آیونونه امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دغه دوهمه شبکه په واسطه باندې جذبیږي وروسته نو لکه څنګه ما ویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټنګ ډاکټر راوړل کیږي د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجم سوله هغه د حلبینو یا د یورټرز له کبله زیوه مسانیته مسانه خپل یو منظم حجم لري دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي د مسانه حجم هم ورسره زیاتېږي په مسانه کې خپل یو فوها وجود لري سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی دروازه وجود لري دا دروازه غیر ارادي ده یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصېږي انسان ته د احساس پیدا کیږي چې دای باید دغه ادرار د باندې وباسي یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده دا په د پورې اړه لري چې د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي نو چې د په اراده کې ده بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثلا تشکیل
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي واردې دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو په نننی درس کې خون کای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري په انساني حجره کې د موادو فعال لګدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه د اوزموزز د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورت او د هغو ډولونه ته کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته دغه ته غیر فعاله لېږدونه ویل کیږي یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د مواد لېږدته غیر فعاله لېږدونه ویل کیږي د دې ډولونه چې دی یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده د نفوذ یا انتشار عملیه چیشته ویل کیږي کله چې د ډېر غلیز محیط څخه د ګاټا محیط څخه ورکیک محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي بل د اوزموزز عملیه ده له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تېره سي دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چېرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولېږدېږي دې ته اوزموزس ویل کیږي دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي د مالیکولونو غلظت برابر سي نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې نه بلانس برابر ساتل کیږي په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشبوونکې برخه لري یوه اوبه تشتوونکې برخه لري د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوي دي دلته نور نه تشریح کوو خیر په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي کله چې حجرې ته اوبه داخلې شوې د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود دلته پلازمایي غشا موجوده ده د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده په هغه کې شتون لري کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو دغه اوبه د حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي پړسو کوي خو چوي نه ولې نه چوي ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي د منبسط کېدو مخنیوی کوي اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کار باندې اچول کیږي لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره یعنې د اوسموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي هغه حجرې ته داخلېږي مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دی په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي انرژي مصرفیږي بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي په فعاله لېږدونه کې دوه شیان یو اندوسایتوزس دی او یو اکزوسایتوزس دی دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي اندوسایتوزس څه شی دی دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي منرال دی هر څه چې دي د هغو سره مخامخ سي د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاري ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې یو پاکټ رقم شی دی په هغه کې پیچې د خوراکي مواد دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي دغه د اندوسایتوزس ویل کیږي او بل هم اکزوسایتوزس کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي حجره د فعالې لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخه تور استوي دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه قسم خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانې ته ځان رسوي راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی د هغه څخه وروسته و لوپ اف هندی ته ځان رسوي د هندی لوپ ته ځان رسوي د هندی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا انتقالیږي په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلوس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي، د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې که چیرې موږ په غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه دی حرکت پیدا کوي و پروکسیمل ټیوبول ته. پروکسیمل ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پروکسیمل ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته، لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی، اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی، ټوله نیفرون چې دی په لوپ اپ هندلی کې هم دی راتیریږي، د هغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته، د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته دی انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټرېشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټرېشن عملیه هم دلته صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوف شوي مرپیچي ټیوبونو، پروکسیمل ټیوبول دی، لوپ اپ هندي دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پروکسیمل ټیوبول، هندي ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویښته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوې مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګون څخه چې د مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دوی په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه ادراکیږي. په پاتې فلټر شوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم، مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینې کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل سي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل سي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلې کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات سي، د بدن مایع ډېره سي، په وینې کې مایعات زیات سي، یعنی فشار لوړ سي او اوزمولاریټي کمه سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېرې اوبه جذب نه کړي او اندازه یې د فلټریټ ته ورکمه کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم سي، یعنی اوزمولاریټي زیاته سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي، یعنی اوبه کمی دي په بدن کې، دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه، د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووزي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګي، ټوله وظیفې د پښتورګو دا د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې افراسي، نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګي کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې ای ډی ایچ کم افراسي، نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا د هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان ایچ ټو ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او ایچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان ایچ ټو ګروپ جلا کیږي. دغه ان ایچ ټو ګروپ چې دی، یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا یا ان ایچ تھری باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکسایډ سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشبولو ادرار جوړېدل. تشبولي د اوبو یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاوې ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخلیږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجیږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخلیږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي، یوریا د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې د هغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولی چې فلټر سي. په نورمال شکل سره په 24 ساعتو کې 180 لیټر فلټرار د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنی پښتورګي په 24 ساعتو کې 180 لیټر فلټر کوي، خو د دا څخه یې زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط 1.5 لیټر یې، 1.5 لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اطراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډېرې دندې لري، د هغو څخه مهمې دغه دي. اول خو دا چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اطراکوي. که چیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اطراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې د هغه په ټاکلي اندازه سره ساتل کیږي. یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیاته اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي عمده دنده چې دغه د بدن هیموسازز یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مو دا ولوستل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجع لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ. د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
خپو ہے گچے بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس میں پور تکے پہت کی زمرہم جلال آبادیم یارت چی پکی نہیں دنیا خاد زنا خادیم دجمی وزونو زکا ماوی سبتا تیادیم تادا فکر چر تکڑے صبح مدچا اولادیم اے راشے جیگا کی میں واخلی زہم حاغا پریزادیم پلر مال منو مورکرو یو دعایم
اوس پات يم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هستیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هستیخ کارو تاوزا هستیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا